بحث میکنیم به رادیو آزادی تلفن میکنید. رسیدیم به پایان برنامه. اجمل احمد شبر در استودیو با برنامه بعدی.
سسمی عباس مننه. د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. لکه څنګه چې مې همکار اشاره ورته وکړه، د حراست او ثبات شورا په اړه په روانه خبرونه کې هم یو مطلب لرو او ترشنا اسمان لاندې پروګرام نن ورځ د ته ځانګړی شوی دی. خو سمدستي خبرونه لرو. مرزیه احمد سي اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر وایي تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي. ولسمشر غنی پرون په میدان وردګ ولایت کې د نهه تنو قربانیانو له کورنۍ سره غمرازي وکړه او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لوړپوړو چارواکو سره مسوده تصویب کړه. د امریکا دفاع وزیر وایي القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو هیڅ کله به دوی ته اجازه ورنه کړل شي چې خپلو هدفونو ته ورسیږي. آشتن کارتر دغه خبره افغانستان ته د خپل ناصافي سفر په ترڅ کې پرون په ننګرهار کې وکړه. هغه د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزي سره تر خبرو وروسته په بیګړې خبري غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا دفاع وزیر افغانستان او په ځانګړې توګه د دغه هیواد د پاوز د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ.
په ځانګړې توګه د وسلوال پاوز څخه خپل ملاتړ اعلان کړ چې موږ به په تمویل، تجهیز او په آموزش، په مشروع، په دې ټولو برخو کې دوام ورکوو، مرسته وکړو.
د امریکا دفاع وزیر په داسې مهال ننګرهار ته سفر کوي چې د افغانستان حکومت اعلان کړی چې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د ختمولو لپاره د جدي تدابیرو پلان لري. د افغانستان ولسمشر په میدان وردګ ولایت کې تیر ورځ د خلکو یوې غونډې ته ویل کومو کسانو چې په دې وروستیو کې د هوان پر مرمۍ یو شمېر کسان وژلي وو هغوی نیول شوي دي او تحقیقات ترې روان دي. اشرف غني له خلکو وغوښتل چې حکومت ته فرصت ورکړي تر څو حق او عدالت له اصولي لارې سره ترسره کړي.
اما د تاسې د خادم، د تاسې د ولسمشر پیسې باندې زه غواړم دا درته وایم چې موږ د سیاست په میدان کې د خپل د سربازانو وینه نه بایلو، دا وینه ساتو، قدر کوو، عزت کوو، په عین حال کې ورنه پښتنه کوو.
د افغانستان ولسمشر د رامنځته شوې پیښې د شهیدانو له خپلو خپلوانو سره د لیدلو پر مهال د هیواد امنیتي ځواکونو په استازیتوب د میدان وردګ له خلکو بښنه وغوښته. دوی اونۍ مخکې په سید آباد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هاوان د مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې د کوچنیانو په شمول لس کسه ملکیان ووژل شول. او په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي په تیرو درې میاشتو کې سلګونو افغانانو چې غواړي په خپله خوښه بیرته هیواد ته ستانه شي دوی ته ورغلي دي. په جرمنی کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې له دغو افغانانو سره د مرستې لپاره خپله ټوله واسه کوي او د هویت له تثبیت وروسته اسناد ورکوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لورې وړاندې شوې مسوده تصویب کړه. د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران تېره ورځ په نیویارک کې راغونډ شوي وو او پر مسودې بحث وکړ. د مسودې تر تصویب وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د غونډې برخوالو ته وویل
This council is sending a clear message.
نموړی ویل دا شورا ټولو اندېښنو ته یو ښکاره پیغام لري چې اوس هغه وخت دی چې باید په سوریه کې د وژلو مخ ونیول شي او یو حکومت ته لار هواره شي سو د جګړې ځپلې سیمې د خلکو حاکمیت او حمایت وکړي. په پریکړه لیکې له ملګرو ملتو غوښتل شوی دی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او د اپوزیسیون متعدلې ډلې چې له 15 کلونو سره په جګړه کې دي خبرو ته کینی. په دې پریکړه لیکې د بشار الاسد راتلونکي برخلیک ته اشاره نه ده شوې، په داسې حال کې چې روسیا او لویدیز د سیاسي انتقال په پروسه کې د سوریې د ولسمشر د ونډې په برخه کې سره مخالف دي. ماسکاو او ایران د بشار الاسد ملاتړ کوي او د امریکا، اروپای ټولنې او سعودي عربستان په ګډون د سوریې د اپوزیسیون مهم ملاتړي دي ټینګار کوي چې بشار الاسد باید له واکه لاس واخلي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تیره ورځ سهوان لس عراقي سرتیري ووژل شول. دا د داعش پر ضد په جګړه کې لومړی ځل دی چې نړیوال ځواکونه داسې تیروتنه کوي. د امریکا دفاع وزارت ویل د دې سربیره چې د بریدونو پر مهال امغږي وي، خو بیا هم په یوې حملې کې عراقي عسکر وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په دې اړه به تحقیقات وکړي. دفاع وزارت په ورته وخت کې د عراقي عسکرو پر مړینه خواشیني څرګنده کړه، خو په ورته وخت کې زیاته کړه چې دا برید د عراقي ځواکونو په غوښتنه ترسره شوی و. دغه راز د امریکا ولسمشر د ترکیې له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمېدلو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. باراک اوباما تېره ورځ له رجب طیب اردوغان سره په ټلیفون خبرې وکړې او همداراز یې ترې وغوښتل چې له ګاونډي عراق سره د جنجال د کمېدو په خاطر نور اقدامات هم وکړي. ترکیې تېره میاشت هغه پوځي روزنیز مرکز ته چې مخکې هم پکې ترکي روزونکي وو نور کسان واستول، خو پر دې پرېکړې بغداد اعتراض وکړ. د ترکیې ولسمشر د عراق د حکومت د غوښتنه نه ده منلې چې خپل ټول ځواکونه له عراق وباسي، خو یو شمېر ځواکونه د عراق خود مختار سیمې کردستان ته لیږدولي دي او هلته خلکو تود هرکلی کړی دی. د اروپایي ټولنې هیوادونو هغه اقتصادي بندیزونه چې د اوکراین د شخړې له کبله په روسیې باندې لګول شوي د شپږو نورو میاشتو لپاره تمدید کړل. دغه بندیزونه چې د روسیې په نفتي، مالي او پوځي سکتورونو او دغه راز په هغو کسانو چې د اوکراین لانجه کې لاس لري لګول شوي دي، دا بندیزونه به د راتلونکي جولای میاشتې تر 1.5 لګول شوي وي. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو دغه موافقه ښایي د راتلونکي دوشنبې په ورځ نهایي شي. دغه بندیزونه لومړی ځل تیر کال وروسته تر دې په روسیې ولګول شول چې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني توګه له ځان سره یو ځای کړه. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرمنې په دوام به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر سره وکتل. د ملي دفاع د وزارت ویان د دې لیدنې کتنې پر مهال د امریکا د وزیر د ژمنو په اړه وویل:
متحده ایالاتو دا وزیر په څرګندو ټکو وویل چې موږ د افغانستان سره یو، اوبه او ټول وخت د افغانستان په ټولو برخو کې مرسته کوو.
د حراست او ثبات شورا د موجودیت د اعلان پر مهال پخوانی جهادي مشر سیاف حکومت ته خبرداری ورکړ چې کړې ژمنې دې ترسره کړي.
بدایل تل خوشیرین ممکن مطرح شوه، خو ما نه میخوایم چې افغانستان به او سرحد برسه.
د همدې شورا په اړه مو د سیاسي چارو څیړونکی آریان خیبر را شکولای.
دوی تشویح بده هم ده، دوی د قدرت نه ګوښه شوي دي او دوی د افغانستان خلق هیڅ ځای دې ته نشته.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د خوست والی د فایدامی پر وزارت د خوست ګردیز د لوی لارې د پخېدو په ارتباط اعتراض کوي.
د فایدامی له وزارت نه غواړم چې د سړک چارې باید بشپړې شي، د دې احجام ډیزاین پروپوزل باید د ولایتي ادارې په اختیار کې ورکول شي.
او په دې خبرونه کې د پاکستان د پوز په وینا به دا واوري چې په قبایلو کې تر شلو ډیر وسلوال په بمباري کې وژلې. د امریکا دفاع وزیر په ننګرهار کې وویل چې القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو هیڅکله به دوی ته اجازه ورنکړل شي چې خپلو هدفونو ته ورسی شي. اشتن کارتر چې تیره ورځ افغانستان ته راغی د افغان ځواکونو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. دی تر دې مخکې عراق ته تللی و او هلته یې له چارواکو غوښتي وو چې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش په وړاندې جنګ ته زور ورکړي. سلطان محمد سرور له نور تفصیل سره.
د امریکا دفاع وزیر پرون د افغانستان دفاع وزیر ته وویل چې امریکا له تاسو سره ولاړه ده او په راتلونکو څو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د دوی د ظرفیتونو د لوړولو ژمنې ترسره کوي. د ایسوشیټډ پریس خبري آژانس وایي چې اش کارتر په داسې حال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د کتلو لپاره دغه هیواد ته سفر کوي چې رپورټونه د جنگ جګړو د زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې اسلامي دولت یا داعش ډله هلې ځلې کوي چې د افغانستان په ختیځ کې ځانته پناه ځای جوړ کړي. د امریکا دفاع وزیر آش کارتر په ننګرهار کې د افغانستان سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزي سره له خبرو وروسته په یوې ګډې خبري غونډه کې له افغانستان سره د امریکا په اوږدمهالو مرستو او ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
وګه او ټول وخت د افغانستان په ټولو برخو کې مرسته کوو او د افغانستان څخه ملاتړ کوو په ځانګړي توګه د وسلوال پاوست څخه.
د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې د افغانستان لیدنه کوي چې په دغه هیواد کې د امریکا او د ناټو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل اندېښنه څرګنده کړې چې د سوریې او عراق جنگیالي هغو افغانانو سره یو ځای شوي چې د پاکستان پولو ته نږدې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې سره خپل بیعت اعلان کړی دی. چارواکي له مودو راهیسې خبرداری ورکوي چې په دغه سیمه کې د داعش ډلې د کسانو شمیر محدود دی چې کېدای شي د زرو یا درې زرو کسانو پورې وي، خو له طالبانو ناراضه شوي کسان له دوی سره یو ځای کیږي. د امریکا دفاع وزیر وویل اسلامي دولت ډله غواړي په غځای کې چې یو فرصت یې ویني ځانته کوچنۍ ځالې جوړې کړي او امریکا به اجازه ورنه کړي چې په خاصه توګه په ننګرهار کې دوی ځانته یو پناه ځای جوړ کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو نوی رپورټ هم اندېښنې رامنځته کړي دي. په دغه رپورټ کې ویل سوي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر کمیدو طالبان زړور کړي دي چې سږکال یې بریدونه زیات وو. وروسته له دې چې ائتلافي او امریکایي قواوو تیر کال خپل ګڼ شمیر عسکر له افغانستان وویستل، په ننګرهار کې اوس هم شاوخوا 600 امریکایي عسکر اوسي او په ټول افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي عسکرو شمیر اوس 14,000 سربازانو ته رسیږي.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ پرونی په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د حراست او ثبات شورا خپل موجودیت اعلان کړ. د دې شورا غړیو 13 ورځ په خپل لومړی غونډه کې د افغانستان روان امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو دراوستلو لپاره د لوی جرګې او انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. دا شورا د پخوانیو جهادي رهبرانو او د حامد کرزي د حکومت د کابینې له یو شمېر غړیو تشکیل شوې ده. په عین حال کې جمهوری ریاست وای لښوې شمنې سره سم به لوی جرګې وغوړي او په اساسي قانون کې به بدلون راشي. تفصیل له کابل د ناجي صاحب راپور کې.
د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کول په انتخاباتي نظام او امنیتي سکتور کې بنسټیز اصلاحات، په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو راوستل، په ټاکلي موده کې د لوی جرګې جوړېدل، د سولې په پروسه کې خلکو ته ونډې ورکول او له تروریزم سره جدي مبارزه د حراست او ثبات د شورا له اساسي غوښتنو شمېرل کېږي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا په لومړنۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې د یادې شورا په جوړولو سره د نظام د سقوط په لټه کې نه دي، بلکې په نظام کې بنسټیز اصلاحات غواړي. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د وینا پر مهال ویل چې حکومت باید له خپلو ژمنو سره سم انتخابات او په اساسي قانون کې د بدلونونو د راوستلو لپاره لویه جرګه دایره کړي.
ما طرفدار انتخابات استیم کې نه گفتم.
مونږ د انتخاباتو پلوی یو چې دوی ویلو. مونږ د اساسي قانون د لوی جرګې پلوی یو چې دوی ژمنه کړې. دوی خپل باید د اساسي قانون لوی جرګه وغواړي. په چیرې په دې کې ځان راشي، خلک به د بدیلو لارو په لټه کې شي. په دې بدیلو لارو کې بیا ممکن خوږې او ترخې لارې مطرح شي، خو مونږ نه غواړو چې افغانستان هغه سرحد ته ورسیږي.
خو ما نه میخوایم چې افغانستان به او سرحد برسه.
د ملي والی حکومت د جوړېدو د تفاهم لیک لمخي حکومت باید په اساسي قانون کې بدلون راولي او پر صدرتي نظام د ریاستي نظام د بدلولو په مقصد تر دوو کلونو پورې لوی جرګه جوړه کړي. خغلی سیاف هم دارنګ ټینګار وکړ کچېره د ملي وحدت حکومت مشران په خپل ژمنو عمل ونه کړي او د افغانستان روان وضعیت ته پام ونه کړي، ستونزې به لا ډېرې او له کنټرول څخه به ووځي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا د جمعې په ورځ خپل موجودیت اعلان کړ. په دې شورا کې د بخښني حکومت د کابینې او شمیر غړي او جهادي مشران ګډون لري. د دې شورا په ناسته کې همدارنګ د پخواني جمهور رئیس لومړي مرستیال محمد یونس قانوني وویل داسې هڅې روانې دي چې افغانستان د تروریزم په مرکز بدل کړي.
په سیمه او د افغانستان په گاوند کې داسې د سیسې روانې دي چې واړی افغانستان د تروریزم په مرکز بدل. موږ وایو چې اندېښنې موجود دي، خو په عین حال کې هیله مند یو چې د حل لارې هم
وجود دارد.
په عین حال کې د افغانستان جمهوري ریاست د دې شورا د غړیو څرګندونو ته په پام سره ډاډ ورکوي چې حکومت په خپلو کړو ژمنو ولاړ دی. د جمهوري ریاست مرسیال ویان سید ظفر هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
کومو موضوعګانو ته چې اشاره وشوه، موږ تل هغه ژمنې چې خلکو ته ورکړل شوي کار پرې پیل شوی. لومړی به انتخاباتي نظام اصلاح شي، د هغې په اساس به د ملي شورا او ولسوالیو انتخابات ترسره شي، او ورپسې به د اساسي قانون د تعدیل لویه جرګه دایره شي.
له بلې خوا د افغانستان د حراست او ثبات شورا ټینګار کوي چې که چیرې حکومت په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي او د اساسي قانون د ځینو برخو د بدلون لپاره لویه جرګه دایره نه کړي، دا کار به د راتلونکي کال په سنبلې میاشت کې د نظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا د افغانستان امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې شورا کې ځینې جهادي مشران او د ولسمشر حامد کرزي د حکومت یو شمېر وزیران راغونډ شوي دي. د دې شورا په اړه صالح محمد صالح د سیاسي چارو له څېړونکي آریان خیبر سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتنه کړې ده چې دا شورا اصلا څه غواړي.
دا بعضې حلقات دي چې دوی د قدرت نه ګوښه شوي دي. د دوی د قدرت په وخت کې دوی ځمکې غصب کړې، دوی خلکو ظلمونه وکړل، او د خلکو منځ کې فعلا هېڅ ځای نه لري. دوی د دې په خاطر باندې چې وغواړي چې یو بیا هم په سیاسي لړۍ کې شامل شي او بیا هم خپلو ناوړه کړنو ته ادامه ورکړي، داسې لاسوانی کوي. تاسو خبره چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت ثبات ته لوری روان دی. د اجرایه ریاست او د جمهور رئیس ترمنځ دغه اختلافونه چې وو هغه حل شوي دي. نو بنان بعضې حلقات دلته ډېر په تشویش کې دي چې ما به کدا حکومت ثبات پیدا کړی واغ سجمنې چې دوی د نړیواله ټولنې سره کړی وي چې موږ به ښه حکومت درې به کوو. هغه کسان چې لاسونه د خلکو په وینو ککړ دي، هغه کسان چې په فساد باندې تورن دي، هغه حکومت کې نه پرېږدو. د نن دوی د ځینو تشویش لري، او دوی تشویش بې ځایه نه دی. دوی د قدرت نه ګوښه شوي دي، او دوی د افغانستان په خلکو هېڅ ځای د دوی ته نشته. د بر علاوه د ټولو خبر دوی ته چې اصلاحاتي نظام کې د اصلاحات غوښتنه دي، په انتخاباتي نظام کې دوی هېر ویریږي دی نه چې ما بعد که موږ مثلا په پارلماني انتخاباتو کې اشتراک وکړو، ځکه د خلکو منځ خو دوی ځای نه لري، او مخکې هغه پیسې او مصارف هم چې کول هغه هم اوس لږ ناشونی دي. وضعیت اقتصادي دوی خراب شوی دی، خلک خاصن دوی ته رایه نه ورکوي. نو که دوی خلک په کمیسیون کې نه وي، د انتخاباتو کمیسیون کې تبان چې دوی ملي شورا ته لاره نه پیدا کوي.
په تېر حکومت کې دا کسان چیرې وه او څه موقف یې درلود؟
دوی کوزګر او کوزخر او کوزفروش او کوزشکن ټول هم دوی وو. بدون د دونه چې لیاقت او استعداد او تحصیل د مسایل په نظر کې ونیسي، دوی په لوړو مقامونو باندې ناست وو، او دوی د هغو مقامونو په سوء استفادې سره که مثلا ثبات افغانستان ته راشي، که واقعا ملي حکومت ټینګ شي، د دې نه به پوښتنه کېږي. نو دوی د دې نه هم هیله لري چې ما به داسې نه شي چې د انتقادي عدالت پلی شي، او دوی چې لاسونه د خلکو په وینو باندې ککړ دي، متهم شي په دې باندې چې دوی نقض حقوق بشر نقض کړی دی.
د ځینو غړو په خبرو کې د سولې پر پروسې هم انتقادونه سوي دي. د سولې پر پروسه ولې دا شورا انتقاد وکړي؟ په داسې حال کې کچري دا د ټولو غښتنه وي چې افغانستان ته سوله راسي، ولې د شورا ځینو غړو دې مسلې ته د انتقاد کوته نیولې ده؟
چې په غرد لک خبرې وکړو، لک په سپینې خبرې وکړو، دوی ته خلک دي چې کله دوی بحران ته افغانستان بحران ته بولی دی. دوی غواړي چې دغه بحران وساتل شي، ټینګ شي، او که د ثبات راشي ته یقینا چې دوی په ثبات کې ژوند نه شي کولی. هغه باداورده هغه سرمایه چې دوی ته خدای ورکړی دی، هغه بېرته ترې اخیستل کېږي. نو دوی خپله د بحران یوه څنډه ده. زه فکر کوم چې د سوله عالي شورا خپله یو غیر قانوني ارګان دی، او د هغه په راس کې داسې یو څوک دی چې هغه تل د سوله په ضد باندې د هغو مبارزه کړې ده، او همیشه د جنګ یوه ستنه دی.
د سیاسي چارو د څېړونکي آریان خیبر څرګندونې مو د حراست او ثبات د شورا په اړه اورېدي. دا شورا د یو شمېر جهادي مشرانو او د حامد کرزي د حکومت د یو شمېر وزیرانو له لوري تېره ورځ جوړه شوه او اعلان یې وشو. د دې شورا پر هدف نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې بحث کوو. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، خپل نظر څرګند کړئ او د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري کرا نبی سلام چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سورل سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری
واشنگتن پوست رسپانه با خپل تازه گنه کلی که چه ده طالبانو ده بریدونو لزیتی دو سره ده افغانستان پر ولسمشر ده هغه ده پاکستان پر تگلاری انتقادون زیاد شل ده رسپانه پا وینه انتقاد کوونکې په دې باور دي چې د افغانستان ولسمشر د پاکستان د وروستي سفر پر مهال له پاکستان سره اړیکې ښه کړل ورسپانه وړاندې لیکي چې ولسمشر اشرف غني چې د افغانستان د سولې پر بهیر بیا بیا ټینګار کاوه د دې بهیر له درېدو سره تر انتقاد لاندې راغی ځکه چې یو لور ته له طالبانو سره د خبرو تر لومړي دور وروسته د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره طالبانو بیا دې خبرو ته لیوالتیا ښکاره نه کړه او د هغوی په منځ کې اختلافات پیدا شول بل لور ته د طالبانو بریدونه د افغانستان د خلکو پر ضد تر پخوا جدي شول خو د واشنگتن پوست رسپانې په وینا د ولسمشر اشرف غني ملاتړي وایي که څه هم ولسمشر ستومانه شوی خو ژمن دی چې له طالبانو سره دغه اوږده لانجه هواره کړي او دا ځکه چې جګړو د افغانستان اقتصاد ځپلی او ګڼ خلک یې اړ ایستي دي چې خپل کورونه او هیواد پرېږدي د ولسمشر اشرف غني یو سلاکار واشنگتن پوست رسپانې ته ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوږدې تاریخي بې اعتمادي سربیره ولسمشر غني په دې باور دی چې د سولې د بهیر د ادامې لپاره د پاکستان له همکارۍ پرته بله لاره نشته د دې سلاکار په باور اشرف غني په دې باور دی چې دغه دواړه هیوادونه ظلمي نه دي چې احساساتي او بد چلند وکړي واشنگتن پوست وړاندې د افغان ولسمشر د ملاتړو په وینا لیکي چې افغانستان د پاکستان په نا اعلان شوې جګړې کې ډېر زیان لیدلی دی او د دې حالت د دوام توان نه لري نو ولسمشر به له هرې ممکنه لارې هڅه وکړي چې یوې عادلانه سولې ته ورسېږو بل لور ته سترات فور کامنټري خپرونه په خپله تازه ګڼه کې لیکي چې سوله په افغانستان کې له ملي وحدت پرته ممکنه نه ده د خپرونې په وینا په افغانستان کې یوه اصطلاح شته چې صبر تریخ دی خو نتیجه یې خوږه ده د خپرونې په باور د طالبانو په منځ کې هم اختلافات پیدا شوي دي او د هغوی په منځ کې هم د نظر وحدت نه لیدل کېږي چې له دې سره یوه لور ته د طالبانو په خپل منځ کې سوله ګرانه ده او بل اړخ ته د افغانستان د سولې عمومي بهیر ته زیان اړوي ځکه چې حکومت باید له بېلابېلو ډلو ټپلو سره روغه وکړي د خپرونې په باور شاید د هرې ډلې غوښتنې هم مختلفې وي ستراتفور کامنټري خپرونه وړاندې لیکي د طالبانو له بېلابېلو ډلو سره د خبرو ستونزه یوه مسأله له پاکستان سره دوستي بله ستونزه او د ښه حکومتولۍ رامنځته کول بله ستونزه ده چې په کار د ولسمشر اشرف غني د دې ټولو لپاره هڅې وکړي د خبرونې په باور د ولسمشر اشرف غني او نواز شریف خبرې شای یو مثبت ګام وي خو د دې دواړو هیوادو ترمنځ چې کومه بې اعتمادي شته شای په دې سادګۍ هم له منځه ولاړه نه شي د خبرونې په باور په بېلابېلو برخو کې د وحدت له نشتوالي سره د افغانستان د سولې راتلونکي تته ښکاري د خوست ولایت چارواکو د ولایتي شورا غړیو او قومي مشرانو په یوه خبري ناسته کې د خوست ګردیز د نوي پوښښوي سړک کارونه نیمګړي وبلل او د فواید عامې د وزیر لخوا یې په کابل کې د دې سړک پرانستنه ناسمه وبلله دوی پر وزیر ژغ وکړ چې په اول ګام کې د دې سړک نیمګړي برخې بشپړې کړي او وروسته دې په خوست یا پکتیا کې د ولسونو په ګډون د دې ملي پروژې پرانستنه وکړي نجیب الله الخیل له خوست راپور لري
د خوست ولایت چارواکي د ولایتي شورا غړي او قومي مشران د خوست ګردیز د لویو لارې کارونه نیمګړي او بې کیفیته بولي او غوښتنه کوي چې د سړک تر رسمي پرانستې وړاندې دي د سړک نیمګړتیاوې رفع او بې کیفیته برخې دي په اساسي ډول ورغول شي دوی چې د جمعې په ورځ په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته خبرې کولې د فواید عامې د وزیر لخوا څو ورځې وړاندې د وزارت په یوه وړه دستوره کې د دې ملي او اقتصادي پروژې پرانیسته ناسمه او د خوست پکتیا خلکو ته د منلو وړ ونه بلله خوست والي حکم خان حبیبي د ټولکټو چارو وزارت له چارواکو په کلکه غوښتنه وکړه چې
د فواید عامې له وزارت نه غواړم چې دې سړک چارې باید بشپړې شي
د دې احجام ډیزاین پروپوزل باید د ولایتي ادارې په اختیار کې ورکول شي تر څو موږ د احجام او د ډیزاین سره سم د دې وروستنی نظارت وکړو او په دې مطمئن شو چې دا سړک د معیارونو د کمیت او کیفیت سره سم تکمیل او بشپړ شوی ده.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد ځای هم غوښتنه کوي چې د سړک ستونزې د رفع شي او وروسته دې په پراخه ولسي غونډه کې د دې پروژې افتتاح وشي.
د خوست ولایتي شورا د خوست ولسونه په مرکزي اداره باندې خصوصا د فائده مې په وزارت باندې غږ کوي چې د دغه سړک دپاره د یو مسلکي هیئت وټاکل شي، د دې ستونزې دې وکتل شي، هغه د رفع شي، هغې نه وروسته دې بیا دلته د خوست د ولسونو او د پکتیا د ولسونو سره یو ځای دغه لویه پروژه افتتاح کړي.
قومي مشر حامی منګل د خوست ګردې سړک بې کیفیته جوړېدل بېمانه وبلل او ټینګار یې وکړ چې دا کار د خلکو ولسونو لپاره د منلو وړ نه دی.
دا تجارتي لار دو په دې نه تاګ نو تک بېخي زیات دی. د دې بې کیفیته لار قطعاً د خوست ولسونو ته د قبول وړ نه دی او دا موږ په شدیدو الفاظو کې ردوو.
یاد دی وی د خوست ګردې سړک چې 101 کیلومتره اوږدوالی لري او خواوشای ولس زولان دی د رغونې چارې پیل شوې وي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا یوسایډ لخوا پرې 202 میلیون امریکایي ډالر لګښت شوی دی. که څه هم خوست ګردې سړک په دې سور او اوږدوالي په نړیواله کچه له قیمتترینو سړکونو څخه حسابېږي او یوه لسیزه وخت ورباندې لګېدلی، خو بیا هم پر کیفیت او جوړولو یې جدي نیوکې موجودې دي.
دا ساتي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ساتي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو. خو اوس د ژوند رنگونه له فرشته مرسل سره
د ژوند رنگونه.
درنو ورونکو، د ژوند رنگونه په نننۍ مرکه کې د یوې داسې موضوع په اړه غږیږو چې اکثره کسان ورنه شکایت کوي. هغه موضوع له ګاونډیانو نه وخت نا وخت د کور د وسایلو غوښتل دي. لومړی له فضل کریم نه ورو چې ولې ګاونډی له بل ګاونډي نه وسایل غواړي.
خو د مجبور سي کنه، داسې مجبور سي چې اوس دکان ته تلای نه شي یا دکان مثال بند دي، چې هر څوک مجبور سو هغه اتمن بل ته لاس نه یا څوک کوي ورته دریږي چې ما ته شي په کار ده، اوس نه ستر څه مارو ته به درکم. انسان نیمګړی ده، نیمه ده، ته پوره نه ده، خدای کړه پوره ده.
ته خپله په داسې ون کې کوم شیان دي ډېر خلکو نه غوښتي دي؟
غوښتل مې نه دي کړي او ډېر سخت شرمېږم چې پردي کور ته زه ودرېږم. دا کار ما کې نه شته.
ماشومان ورلېږي؟
ماشوم هم نه ورلېږم زه په خپله یو شی نه یي کنه، بس دا خسې جګېږم یو خوا ته ځمه. دما دا کار خپله خوښېږي نه،
یعنې خپله دې هېڅکله سره لیدې چې مجبوره مې لمسای نه دي شی نه دي.
نه نه، زه دا کار نه کوم. او که چېرته زه پوه نه یم او نا خبره کې لاړ شي، بیا زه خبر نه یم نو بس بیا خو زه غلط کړی. مثال کنه یو همسایه نه چېر اخلي یو ډوډۍ یا بل شی داسې کنه، زه خبر نه یم، بوره خلاص یو همسایه نه راخیستي زه خبر نه یم، نو هغه کنه زه نه پرېږدي کار ته. دا کار ما بند کړی.
خپله خو له چانه شاید لیدې غوښتي کنه؟
نه نه، زه چانه
شیان دې خلکو ته ورکړي دي.
زما خو سی واسه چې کیږي چې د خولې ماړې زه خورم، زه بل ته ورکوم چې بل مسلمان دغه عمره زه کولی سم چې مونږ کره کوم شی وای تور توتان لتا قربان چې څه شی کنه مونږ کور کې او ومسایه اسې مجبوري نو مونږ یې پورن ورکو. دې کې څه خبره چې مونږ سره یو بیا یو ومسایه مونږ سره چلیږي، دا خو ډیره خبره ده. دا خو مثال خوشحالیږي، بل دا خبره ده چې یو دی الله پر رضا ورکي، یو د سیسي مثال قرض ورکي، ما چس دې په کار سو وې سم چس چې زه مجبور سم تا درن ته مجبور سم تاسو بارا دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو پر ځخ سب شوی پیغامونه خبرو، خو اوس په اس ام اس نو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
مسلم طاقت پر استولې سمس کې لیکي کومه شورا چې د افغانستان د ثبات او ساتنې په هدف جوړه شوې دا د افغانستان خلکو ته د منلو نه ده او پرې بنشتي چې په دې یا بل نوم د افغانستان خلک وځوروي او یا له حکومت امتیاز واخلي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د سیاف لخوا چې کومه غونډه جوړه شوې وه د دوی د شخصي ګټې لپاره وه. سردار ولی سیرت د ناویل ولسوالي لیکي د ازادي راډیو له کارکونکو ګیله لرم چې سما پیغامونه نه خپروي. قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالی لیکلی دی جهادیانو او کمونستانو تل د خپلو ګټو لپاره کار کړی دی، که چیرته دا خلک ملي ګټو دښمن وای نو افغانستان به د ترقی په لور روان شوی وای. فضل الرحمن اسحاق لیکي له ګرمسیر ولسوالی څخه اشرف غنی باید ژر تر ژره سوله راولي. عبیدالله له کابل پر استول اس ام اس کې لیکلی دی، طالبان که سوله کوي باید د اوربند اعلان وکړي. عبدالرحمن هم د سولې په باره کې پر استول اس ام اس کې لیکلی دی چې له طالبانو سره سولې ته هیله من یم چې ژر تر ژره به دغه سوله وشي. حافظ محمد سرور مخلص له هلمند لیکي، په هلمند کې جګړې ورځ تر بلې زور اخلي او حکومت او ازادي راډیو هلمند له پامه غورځولی دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.5 خپریږي. البته د ازادي راډیو په ویب سایټ کې ازادي راډیو ډاټ کام کې تاسو هم زموږ ژوندۍ خپرونې اورېدلی شي، او هم کوم مطالب چې د ازادي راډیو له لارې خپریږي د هغوی متن په ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شي. په ازادي راډیو ډاټ کام کې تاسو زموږ مرکې هم اورېدلی شئ. په روانه خپرونه کې مو له یوه سیاسي څېړونکي سره خیبر سره مرکه لرله. دا مرکه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې هم اورېدلی شئ. 8:30 دي. لنډ خبرونه له مرزي احمد زید خاور.
د امریکا دفاع وزیر وای القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو هیڅ کله به دوی ته اجازه ورنکړل شي چې خپلو هدفونو ته ورسیږي. آشتن کارتر دغه خبره افغانستان ته د خپل ناصافي سفر په ترڅ کې پرون په ننګرهار کې وکړه. د افغانستان ولسمشر په میدان وردګ ولایت کې تیر ورځ د خلکو یوې غونډې ته وویل کوم کسانو چې په دې وروستیو کې د هاوان په مرمۍ یو شمېر کسان وژلي هغوی نیول شوي او تحقیقات ری روان دي. په جرمنی کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته وویل په تیرو درې میاشتو کې سلګونه افغانانو چې غواړي په خپله خوښه بیرته هېواد ته ستانه شي دوی ته ورغلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لورې وړاندې شوې مسوده تصویب کړه. د شلو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران تېره ورځ په نیویارک کې راغونډ شوي وو او پر مسودې بحث وکړ. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تیره ورځ 19 عراقي سرتیري ووژل شول. دغه راز د امریکا ولسمشر د ترکیې له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. باراک اوباما تیره ورځ له رجب طیب اردوغان سره په ټلیفون خبرې وکړې او همدارزې ترې وغوښتل چې له ګاونډي عراق سره د جنجال د کمېدو په خاطر نور اقدامات هم وکړي. او د اروپایي ټولنې هیوادونو هغه اقتصادي بندیزونه چې د اوکراین د شخړې له کبله په روسیې باندې لګول شوي د شپږو نورو میاشتو لپاره تمدید کړل.
د پاکستان پوځ مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو او همداراز په شوال کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې تر شلو ډیرو وسلوالو ته مرشوب لاوښتې ده. وبخښئ، تر شلو ډیر وسلوال وژل شوي دي او تقریبا لس تنه نور ټپیان شوي دي. پوځي چارواکي همداراز وایي چې په دغو بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه له منځه وړي دي. په دې اړه له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو افغان پولیسو سیمه په خیبر ایجنسۍ او شوال کې هوایي بریدونه کړي او ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې هیواد د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا هدفي هوایي بریدونه د جمعې پر سهار افغان پولیسو نږدې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو او په شوال کې ترسره شوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 30 وسلوال وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. دغه خبر پاڼه همداراز کاږي چې په دغو هوایي بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. که څه هم پوځ په دغو بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو تر دې دمه لا د دوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. خو پاکستاني رسنۍ وایي چې دغه وژل شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام وسلوالو ډلې غړي دي. په عین حال کې په خیبر ایجنسۍ کې با خبرو ځای سرچینې د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته د دې ایجنسۍ په لور پرتو سیمو کې د جنگي الوتکو د بریدونو پخلی وکړ، خو د مرګ ژوبلې د کرش میرې په اړه یې څه ونه ویل. خیبر ایجنسۍ افغان پولیسو سیمه پرته قبایلي سیمه ده چې د تحریک طالبان پاکستان او د منګل بخت مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال د جون میاشتې راهیسې افغان پولیسو سیمه د شمالي وزیرستان او همداراز د همدې کال اکتوبر راهیسې د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. که څه هم دا عملیات د تیر میلادي کال په نیمای کې پیل شوي، خو دا تر هغې وروسته تیز شول چې پاکستانی طالبانو د همدې کال د دسمبر په 14 پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي آرمي پبلک سکول خونړی برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې نږدې 150 کسان ووژل. پوځي مقاماتو تېره اونۍ ادعا وکړه چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه 3400 ترهګر وژلي او د هغې لسګونه مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړي دي. د یادونې وړ ده چې په دغو یادو قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له پیلېدا سره سم لکونه خلک بې کوره شوه او همداراز دغو سیمو ته د خبریالانو پورتک بندیز ولګېد چې له امله یې لا تر دې دمه خپلواکو ځایي سرچینو د پوځ د ادعاو پخلی نه دی کړی.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی دامدن کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ وجود دارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چمو دمه
کنید و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
به دید پاره جب افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. البته د سپورت په ډګر کې یوه یادونه کوم چې ټاکل شوې ده نن د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمر کرکټ لوبغاړي د زیمبابوي تر 19 کلنو لږ عمر کرکټ لوبغاړو سره په هند کې یوه مسابقه وکړي. دغه مسابقه نن د افغانستان په وخت د ماسپښین خواته پیل شي. خو اوس مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو ونیس پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، یوه نړیواله مسله راخلو. د اروپایي کمیسیون مشر وایي اروپایي اتحادیه باید د اوکراین، ګرجستان او کوسوو اتباعو ته چې دغه درې واړه هیوادونه روسیې سره لانجه لري په شینګن زون کې پرته له ویزې د لنډ مهال پاتې کېدو د سفرونو اجازه ورکړي. خو په بروکسل کې سرچینې وایي کېدای شي په ځینو غړو هیوادونو کې د کډوالو د اندېښنو له امله دغه پروګرام تصویب شي نه شي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دې اړه وړاندې کوي.
د اروپایي کمیسیون مشر جین کلود یونکر په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو له یوې غونډې وروسته وویل چې اروپایي کمیسیون د ویزو د لرې کولو په برخه کې مثبت دریځ غوره کړ او اروپایي مشرانو ته یې وړاندیز وکړ چې د دغو درې وړو هیوادونو اوکراین، ګرجستان او کوسوفو د ویزو د لرې کولو لپاره چټکو پریکړو ته مخه کړي. کچېرې دغه وړاندیز د اروپایي اتحادیې هیوادونو او اروپایي پارلمان لخوا ومنل شي نو په راتلونکي 2014 کال کې به چې دوه اونۍ پیل ته پاتې دي د دغو درې وړو هیوادونو اتباع اروپایي اتحادیې ته له ویزو پرته سفر کولی سي. اروپایي کمیسیون وویل چې ګرجستان او اوکراین د ویزې پرته سفر ټول شرایط ترسره کړي دي، خو کوسوفو ښایي د اداري فساد او جرایمو د مخنیوي په برخه کې اته غوښتنې ترسره کړي. په بروسلز کې سرچینې وایي په داسې حال کې چې اروپایي پارلمان د ویزې د لرې کولو دغه غوښتنه ومني د ځینو هیوادونو لپاره به یې منل په ځانګړې توګه د اوکراین په اړه ګران وي. جرمني کې داسې اندېښنې شته چې که ویزې لرې شي نو د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته به د کډوالو د ورتګ څپه لا زور ونیسي. خو د جرمني صدر اعظم په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو پرونی غونډې ته وویل چې د کډوالو بحران د اوکراین په اړه پریکړې باندې تاثیر نشي کولای.
په
اروپایي اتحادیه کې د کډوالو اوسنی بحران د اوکراین د هغه زیار په ارتباط پریکړې باندې څه تاثیر نشي کولای چې غواړي ویزې ورڅخه لرې کړی شي. البته موږ په جرمني کې د اروپایي کمیسیون دغه وړاندیز او رپورټونه یې ډېر جدي نیسو او په دې موضوع کې پرمخ
ځو.
د اوکراین او ګرجستان په اړه د اروپایي کمیسیون رپورټونه د تیرې چهارشنبه په ورځ وروسته له دې خبره سول چې د اوکراین جمهور رئیس د پاتې اختلافاتو د حل لپاره په بروسلز کې د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک او د اروپایي کمیسیون له مشر جین کلود یونکر سره غونډه وکړه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بولدینګ و سرمایه
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
نن لدرو تر پینزو بجو ترشن آسمان لندی پروگرام کې د ورځې یو توده مسله چیړو. د یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو او د تیر حکومت د چارواکو له لوري د افغانستان د ساتنې او ثبات په نوم د شورا د جوړېدو هدف څه دی؟ په دې موضوع تاسو کولی شئ چې تر شنه آسمان لاندې پروګرام ته زنګ ووهئ او د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. د روغتیا او سوکالی په هیله مو د دیو نه راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي. د ځل د خبرونه په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورځو چې د شونې او روزنې په برخه کې لري. ډېری اوریدونکو البته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه پیغامونه پریښي او وایي چې په سیمو کې شونځي یا نسته او یا هم هغه سي کیفیت او امکانات نه لري چې وکولای شي زده کوونکي په سمه او سالمه توګه وروزي. ځینې د شونکو له ناسمې ښوونې څخه شکایت لري، ځینې د ښوونکو د معاشونو څخه شکایت لري. خدای چې د پوهنې وزارت مسؤلین دغه ستونزې څومره مني هغه به لږ وروسته واورو، خو لومړی به د بیلګې په ډول ستاسو دوستانو پیغامونو ته ورسو، وروسته به نورې ستونزې هم راواخلو. لومړی یو اوریدونکی له کندهار څخه لرو.
السلام علیکم، عبدالناصر مزنی یم د کندهار ولایت تنې شلو سالې څخه. زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د نې شلو سالې کې پاملرنه وکړي. ځوانان ټول بې سواده دي، د اوسنۍ نسل د کوچنیان چې دي دا ټول بې سواده غټېږي. زموږ مکتب نه دی پاله او بل د بېلابېلو ستونزو سره مخامخ یو. نو زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې نې شلو سالې ته څه پاملرنه وکړي. دونه په امنیت کې ولسوالې ده، مګر بیا هم په دې کې مکتب نه دی پاله. مکتب خو ستا خو دا دی چې پاله سوی نه دی. د ځوانانو ټوله دغسې بې سواده غټ ټوله دلته په نې شلو سالې کې چې چا مکتب ویلی وي، یعنی شپږ سمه مکتب یې ویلی دی، د هغه خپل نوم منی که زده یې او هغه دغسې شوي دي. ما ته خپله چې یو ځوان ما پوښتنه ورته وکړله، ما ته مکتب ویلی بیا دې ولې سر نه جزده بهره یې ویلی. ول ما مکتب ویلی خو چې کله به ما مکتب ته به زه ورغلم، ول ما چې به دغه معلم به راته رالی، یو څو خبرې به راته وکړلې، نور به راته ووتلې په خپلو چاو به ناستو. نو موږ ته هېڅ نه ویله چې تاسې ادا وکړي ادا وکړي، موږ دغسې بس خپلې بعضی به مو کولې. نو که چېرې داسې معلمان یې چې هغه سم معلمان یې شلو سالې ته یې راواستئ، دغه مکتب فعاله کړي، دغه زموږ ځوانان به هم کېدای شي چې سواداره شي او دغه راتلونکی نسل چې وي دغه به مو خدای پاک را سواداره کړي. او که دا داسې غټ شي نو باره چې دغه ځوانان دغه اوس ماشومان چې دا چې دغسې غټ شي باره چې نو په هر کرم نه چې لاس پورې کړي باره نو هېواد ته دغو د لاس ورانېږي. که چېرې دې سواداره شي نو به هېڅکله د هېواد په تاوان نه تمام، ځکه په ګټه په تمام ستا لاس امان شوه.
د هلمند ولایت محمد افغان خبرې کوم. د مرزیې په ولسوالۍ کښې وروره ښوونځي ټوله تړل شوي دي، سوزل شوي دي. وروره مکتب شاګردان دونه درس تعلیم ته نه شي تللی، خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زمونږ په ساحه کښې مکتبونه پرانیستي چې شاګردان به تعلیمه څخه پاته نه شي. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم. وسلام. د السر د ولسوالۍ څخه داسې سره خبره کوم، یو معلم یم د السیب ولسوالۍ کښې. د قوس معاش راغلی متدینو مدیر او سرمعلمین د هر معلم څخه 200 افغانۍ وګرځولې. زما پیام ریاست معارف او وزیر معاش ته را دی چې دا ولې دومره بې بخساسي ده، ولې دومره ظلم روان دی، چا ته عرض وکړو، چا ته خپل شکایت وکړو، مونږ نه څنګه وکړو؟ بیا نه یو خوا دلته د مدیر د ولسوالۍ او د معلمینو له خوا نه ده چې ظلمونه ښکاره روانې چې د هر معلم څخه 200 د قوس میاشت کښې معاش وګرځو. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سردار ولی شنوارم د سیمین ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې. دا څو تقریبا یوه میاشت د سیمین په ولسوالۍ کښې زمونږ مکتبونه تړل شوي دي او په څنګ کښې مکتب په څنګ کښې د ورسره ولسوالۍ ده. او هېڅ جدي ګام چې دی حکومت په دې اړه نه دی پورته کړی، ولې حکومت سره ورسره څنګه میلاو دی که نو په دې موضوع ته مونږ ډېر رسنیو سره مونږ دا خبره شریکه کړې ده. حکومت راته په دې ما څه نه دي ویلي. هیله کوو دا چې زمونږ دغه پیغام
آزادی رادو طرف نشر کری وسلام پہ سلام
السلام علیکم آزادی رادیو ٹول کرکون تو سلام الوائل محمد عارف وفا ملکامی سکھا مثالی کہنی ہوئی دا چی د مالیمانو په حق کې هیڅ کوم بدلون نه راځي. د دې مالیمانو دغه معاش بیخي کم دی او په دې باندې د مالیمانو هیڅ ګزاره نه کېږي. تاسې داسې فکر وکړو چې د یو معلم مثال وزر 8000 افغانۍ معاش دی، دغه معاش واخلي، دا کور کې ماشومانو ته جامې کې، لباس کې، ډوډۍ کې، څه شی کې، زما خپله فینه، زما کوټې غورځېدلې، زلزلې غورځولي، دومره وخت لرم چې زه یوه کوټه خپله جوړه کړم. نو زما چارواکو نه پرې احترامانه خواهش دار چې کوم گروپ راولی
السلام علیکم لمڑے آزادی ریڈیو کارکون کو اور سلام علیکم داغا ریاستی معریب سے مامورین شاگردان نامہ ابل نامہ پیسے آخری او یا ورته وای چې دا شی به خماخه راوړي، یا لکه شمسی انداره، یا به دایره رنگ، یا به کچدانی راوړي، کنه محرموم دي کنه راوړي. ریاست څخه دا غوښتنه لرم چې دا کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نن تاسو سره په تماس کې ما ته خوښینه سره په تیرو دیالوس کډونو نه تر اوسه نورستان کې انجنونو تعلیمي وضعیت خراب حالات سره مخامخ دي. د مکتبونو ودانی او تعمیراتو نشتون لامل اکثریت انجن خپل زده کړي په پاکستان کې مختوري. د معرف وزارت چارواکو نه هله کوي چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خويندې او هلکان درونه په خپل معیار فارغ شي او په خپل معیار ټولنې ته خدمت وکړي. وسلام دې ته احترام.
عمر بس روزګان د ولایت گیزاو د ولسوالۍ څخه دا هله کوي زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت گیزاب ولسوالی د تعلیم تربیه کچه پر مخ ته سی پر حالت رسیدره د مړ د وړو مقامات څخه د ایل لروچ په دغه اصلي تفتیش وکي معلومات وکي. دا د گیزاب ولسوالی شاګردان ګرد د شواده پاتې دي سل په سل کې نیو په ساده د شواده د لښ ساده ایش هغه ټولګي تورځي برتراځي.
بله دوستانو، ستاسو ګیلې مو واورېدلې. البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړي دي، خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مور واخیستل. دوستانو، د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره دغه ستونزې مني او دلیل یې په هیواد کې ناامني او د بودجې کموالی یادوي. شاید تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالی مرسته یې نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام همدا تاسو د ویل سو ستونزو د حوالې لپاره په پام کې نیول سوی و. خو اوس به وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د حوالې لپاره کومې لاسته راوړنې لرلې دي. دا او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي. په ګډه به واورو.
هو، د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام څه ده؟ د 2004 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جهاني مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څه ښایي په ټول هیواد کې څومره ښوونځي تعمیر نه لري؟
تقریبا د 2000 مکاتب په شاوخوا کې یا مکتب نه لري، یا دفتر وا باندری وال یا دیوالې هاتا نه لري، یا مثلا بعض نور کمبوتیا او نیمګړتیا لري دي د 2000 په شاوخوا کې.
او نړیوال بانک او همدارنګه نړیوالې ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو سره څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 512 میلیونه ډالر کومک.
او په کومه برخه کې تاسو لګولې دغه پیسې؟
درې برخې لرو. اول د مکتب جوړول دي، او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د ممبئی د ترتیب لپاره هغه بخش کې دي، او بل د تربیې بالم بخش کې ده، او بل نور چې ده د مکتب د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعض کسان مو مرتبط بخش کې نیولې دي، هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتبو لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وسي چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړه شي؟
تق
تقریبا عمده ستونزا چې دا امنیتی ستونزې دي چې اکثر ځایو کې امنیت سم نسته ده. اکثر ځایو کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبود له وجې نه موږ نسو کولی چې مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلي ته جوړ کړو. دا بله ستونزه ده، یعنې لږ فاصله ډېره ده چې دا خپل شاګردان د لرې فاصلو ته لری فاصلو نه راځي او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر اچوي. لری فاصلو کې نسي کولای چې لاړ شي او مکتب ته. دا بله مناطقو کې چې لری لری ساحې دي په کیفیت سره معلم ورته مهیا کړو. دا بله ستونزه ده. نو نور داسې هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په برور د زمان سره یې حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لرېوالی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد و چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږېده، وایي دوی لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دې هیله چې یوه ورځ دغه ستونزه چې یوه له ډېرو اساسي اړتیاوو څخه ده او د هېواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هوارې سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، یو لنډ وړاندیز لرم. هغه ده چې که موږ په خپله هم د پوهنې په څېر اساسي موضوعاتو په برخه کې په خپله هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپلو ماشومانو د ښوونې او روزنې برخې ته ډېره توجه وکړو، هغوی ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو. او که په یوه سیمه کې ښوونځي وي هم، نو لازمه ده چې زده کوونکي وهڅوو چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي. نو هم به مو د خپلو ماشومانو او هم د هېواد راتلونکي ته لوی خدمت کړی وي. په همدې هیله نورو پیغامونو ته ورځو چې پر بېلابېلو موضوعاتو دي.
السلام علیکم، زمانم بدر خان د کټواز یم، کټواز نه خبرې کوم، جانخیل ولسوالی نه. ما دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سی کری احتیاط وطن جوړی، یا تاسو د وطن غمی، یا تاسو د ملت غمی، یا تاسو د دې د وطن د بچیانو غمی، او احتیاط ځان رئیس جمهور بولی، د دې ځان د دې وطن سرنویش بولی. نو وروره وطن جوړ کا، دو کار دی په دو کارو کې یو کار وکړه، د مخت قبول ده یا امنیت راوله. خواري دي نه، مزدوري دي نه، للوګي دي مرسو خو یو 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 امنیت راوله بس د مخت قبول ده. او که امنیت نشه راوستای، ورور یو یو خواري خلکو ته پیدا کا، خلکو ته غریبانان دي، خلکو ته یو خواري مزدوري پیدا کا. امنیت مرا ولیس خبره نه ده، په دغه امنیتی کې بیم دغه یو خواري مزدوري یو روزګار به خلک وکي. او که بیا امنیت راوستای شي روزګار دي نه، دغه دوه کارو دي، یو کار وکا بس نو رښتیا ته رئیس جمهور، او بل د امنیت په باره کې که رښتیا ته امنیت راولي وروره رئیس جمهور ته دې ما دا پیغام ده. نو ته په کلي او په بانډو په ولسوالیو کې محلي پولیس زیات کړه، چې محلي پولیس نه یې چې هر څومره قدرت یې او وکې نه امنیت راوستای شي نه دا تر قدرت تېره خبره ده چې په هر کلي کې د محلي پولیس جوړ کړو. په هغه علاقه کې امنیت ته، په هغه علاقه کې خیر ده. نو که دغه دې ما سوال قبلیږي یا رښتیا یې ته اورې وروره، دغه محلي پولیس په هر کلي په هره ولسوالۍ کې جوړ کړه، انشاءالله او رحمان چې هلته به بیا امنیت یې. دغه دې ما پیغام ده. وسلام، خدای په امان.
ما پیغام دا دی چې اشرف غنی باید د افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي، او باید افغانستان په ادارو کې بل خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري، او باید رشوتو او د غلاو مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه. ما تاسو ته پرېښوم.
السلام علیکم. خادم نورزن فراه ولایت. زما سلامونه مې کوي له ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو. دا ازما نظر د ټاټي پروژې په اړه دا ډېر یو پر یو ډېر پر ځای اقدام دی چې دا ټاټي پروژې لاسلیک کو سودا به شروع شي افغانستان د لارې به تیرېږي د ترکمن، هند او پاکستان ته. مګر یو خبره شته چې د امنیت اندېښمن یم. زما له نظره دا به ترسره نه شي دا پروژې، ولې طالبان هغې په څو ډلو وویشل. سهار یې به خپل د مادي مشکلاتو د لارې چې ما ته پیسې نه دي را کړې، بولې ما ته وینې را کړې. زه همدا باره دې مخنیوی وشي. څه وخت چې د روسانو په وخت کې هغه نم یو د پروژه پلی شوی وه، د پیپ راکش شوی چې د کمی هېواد وو، پیپونه هر سړی خپل په مخ باندې وکړل، هر سړی خپل په ګټه باندې د اوسپن په خاطر خرڅ کړل او یوړل. دا به هم زما هغه رقم چې سر ته به ونه رسېږي، که سر ته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو د خوشخبری خبر وي، ولې ډېر افغانان به لاس په کار شي، په دې کې به مصروفه شي. دا مې نظر ده. نشپیل، السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. د کندهار په ښار کې، په داخل د ښار کې کوریچی، منګیان او لوټ پخیر سرطانی او چاپیریال احساس څخه دی خواستی چې دا د ښار څخه وباسي. مننه، تشکر.
زه عصمت افغان د هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ لشتن د کلي څخه زحمت کوم. زه هیله کوم د محترم اشرف غني څخه زموږ سره مرسته وکړي. زموږ سړکونه خراب دي او زموږ د کلي بندونه ډېر خراب دي او زموږ د کلي بندونه او د وطن بندونه سره خراب دي. مستر اشرف غني صاحب دغه برابر کړي، موږ سره مرسته وکړي. سلام.
وعلیکم السلام. محترم دوست، ستا پیغام مو دا د خبر کړ. هیله منم چې اړوند مسولین اوریدلې وي. په دې سره مو د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسید. د خبرونې په پای شي بو د پیغام ثبتونکې د سکه شمیرې درته اعلانو. د سروې لکه او د خپل سیمې ستونزې را سره شریک کړئ چې مسولین ته ورسو. د نورو تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Oh, yeah.
بهر دې کما خامه کسهر دې کما خامه سامران تا سلام دې او هر دې کې دې مقام دې تزدون کې دې دې خاوره تساتون کې دې دې خاوره ند خوب ند حرام دے قوت مند دے پام دے
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بیسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.